ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان اصرار عالم ممن او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلې او سلامونه ومني. د چترال نه راتلونکي هغه الوتکا چې په حویلیا کې غورځېدلې و پرون او نن د هغې په اړه باندې نور معلومات تاسو سره شریکوو. د دې خپرونې د سر موضوعات دي. د دې تر څنګ یو شمېر نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه د اسرار عالم مومن نه.
په پاکستان کې د مسافرو جاز پریوتو په پیښه کې 43 کسه وژل شوي. د قبایلي سیمو عیني او انتظامي اصلاحاتو په اړه په سینټ کې د نهې په ورځ شروع شوی بحث لا هم دوام لري. او د پګواش نړیواله موسسه وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د څرنګوالي په اړه راتلونکې اونۍ په کابل کې غونډه جوړوي. په پاکستان کې د مسافرو جاز او پریوتو په پیښه کې 43 کسه وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري هوایي کمپنۍ پی آی ایف په یو جهاز کې سپرو ټولو 43 وژل شوو کسانو کې شپږ د جهاز د عملی غړي دي. رویټرز خبري اجانس وایي په 43 مسافرو کې دوه د آسټریا او یو چینایي وګړي دي. دا جهاز تیر ورځ له چترال اسلام آباد ته پر لاره وو چې د ایبټآباد په حویلیا سیمه کې د حادثې ښکار شو. د پی آی ای چیرمین اعظم سیګل د پیښې په اړه پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل،
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ہماری ہیومن ایرر کی کوئی گنجائش نہیں.
دیوائی زما په خیال په دې پیخه کې انساني غلطي نخکاری، خو بیا هم د وجوهات او معلومولو لپاره به یې تحقیقات کیږي چې پکې به د هیواد بیلابیلې ادارې برخه اخلي، او د هغې نه پس به موږ ویل شو چې دا پیخه ولې او څنګه رامنځته شوه.
په وجل شو کې د پاکستان مشهور سندرغاړی او نعت خوان جنید جمشید هم شامل دي. د قبایلي سیمو عیني او انتظامي اصلاحاتو په اړه په سینټ کې د نهې په ورځ شروع شوی بحث لا هم دوام لري. تر دې مخکې په خامي اسمبلۍ کې پر دې اړه بحث سرته رسېدلی و. له کورمینا د سینټ غړي ساجد حسین توري تېر ورځ مشالې ډوته ویل چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د وفاقي حکومت په رپورټ کې ځینې نیمګړتیاوې دي. انتظامی اصلاحات لپاره ټاکل شوې کمیټې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم او پارلیمان ته وړاندې کړې دي. د پګواش نړیواله موسسه وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د څرنګوالي په اړه راتلونکې اونۍ د افغان سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون په کابل کې غونډه جوړوي. په افغانستان کې دغه موسسې مسؤل خلیل الله ساپی نن مشالې ډوته ویل چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د طالبانو او افغان چارواکو نظرونه راټول کړي چې په دې اړه د ځینو افغان مشرانو بحث ته اهم اړتیا شته.
پګواشکوم د پنولس مادو مشتمل د سولې پاړه د هوکلي لپاره ابتدایي مواد تهیه کړی دي. په دوحه کې طالبان سره د شریک شوي دي، د سولې شورا په دغه افغان دولت سره شریک شوي دي. نو پګواش غواړي چې د اکثر افغانانو نظریه په دې کې واخلي.
د افغانستان د سولې لوی شورا چارواکو رضا صحت سو هرکلی کړی او هیله لري چې د سولې پاړه د شته ځنو اختلافونو په ختمولو کې دا غونډه مهمه ثابت شي. افغان حکومت د ناتو غړو هیوادونو د بنچور وزیرانو کانفرنس مثبت وبالو او ویل چې په دې کې د افغان ملي ځواکونو وړتیاوې ستایل شوې دي. د ناتو مشر یانس ټولټربرګ پرون د بنچور وزیرانو دغه غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وبالو، خو افغان ځواکونه یې په دې وستایل چې زړور جنګیږي. هلته د افغانستان لپاره د ناتو د غوڅ ماموریت مشر جنرال جان نیکولسن تیروس په برسلز کې مشالې ډوته ویل،
despite a very difficult year what we've seen is that the Taliban on
the deer sakht kal sarbera mushbino che Taliban won twanidal che da Afghanistan yow shar hamunisi aw da zaka che Afghan zawkuno da sharuna wasatal la triyo dwa barxi wulas pagu simu ki usi che da hukumat tarwak landidi nus mush arzawana dada che Taliban da Afghanistan tarlasu pulash khawra wak ladi.
De NATO da banu chor wazirano do razani gunda parun po brasas ki paita ursida. مشال لیډو ته وغوښتل. شام اوروسه د ډزمندۍ وړاندیزونه رد کړو، د حلب خار بیرته نیولو ژمنه یې کړې ده. تېر ورځ د شام اوروس مشرانو د یاغي ځواکونو او غربي قوتونو لخوا د ډزمندۍ غوښتنې رد کړې او د حلب خار بیرته نیولو لپاره یې خپل عملیات لا نور زیات کړل، چې د دوی په آن پکې به بریالي کېږي. د شام ولس مشر بشار الاسد رسنیو سره په خبرو کې هغه راپورونه تایید کړي چې وای شامی ځواکونو د حلب خار په مکمله توګه تر خپل کنټرول لاندې راوستو ته نږدې شوي دي. ویل کېږي چې د حلب خار له 15 نه تر 80% برخه د یاغیانو له ولکې وتلې. د ناټو مشر یان سولټنبرګ په ماسکو تر هغې د سفارتي فشار او بندیزونو جاري ساتلو غوښتنه کړې تر څو روس د یوکرین په ختیځ کې د روانې شخړې ختمولو لپاره د 2015 کال د فروری د لوزنامې احترام نوي کړي. تېر ورځو په برسلس کې د ناټو یوکرین د خارجه چارو له وزیرانو سره تر ملاقات وروسته سټولټنبرګ ویل په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې لا هم حالات خراب دي، نړیواله ورورولي دي په روس د خپلو ذمواریو منلو لپاره فشار جاری وساتي. او رسنیو تېر ورځو راپور ورکړ چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه تن د ماحولیاتو د خوندیتوب ادارې مشر نوموي، څوک چې د اوباما د انتظامی لخوا د موسمي بدلون د ضوابطو سخت مخالف دی. اوکلاهوما چې په امریکا کې تر ټولو زیات تیل او ګیس پیدا کوونکی ریاست دی، د دې څارنوال سکاټ پرویټ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه قوانین په عدالت کې چلند کړی وو چې پکې ول شوی توانایي پیدا کوونکي پلانټونه دي د کویلې پر ځای په قدرتي ګیس او داسې نورو وسیلو وچلول شي چې هوا نه ګنده کوي. د اتر دې مهال د مشال خبرونه او سم د موسم حال او کرنسیوبۍ لارې فتن جمهورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 10 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 23.55 روپۍ او په 23.75 روپۍ. یو درهم په 1.5 روپۍ 10 پیسې او په 1.5 روپۍ 15 پیسې. یو پاونډ په 1.25 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ 10 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.20 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 325 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 325 ایرانی ریالونه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په کوئټه، بنو او پېښور کې به موسم خشک او یخ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 20 وي. په بنو کې زیات نه زیات 25 او کم نه کم 26 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 3 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار اسرار عالم مومن او د موسم حال او د کرن شوبې درته رفعت انجم وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د چترال نه راتلونکي په جهاز کې د وجل شو کسانو د مړو کرکتنه روانه ده.
صبح
تقریباً 7 بجے سارے ٹاپسز کا دفاع جہاز کی د چترال سراہم یوشمیر خلق وجل شوی دی. زائی خبریال حماد فاروقی وائی
چترال سره تعلق ساتون کی دی یو پکې د شاهی خاندان دی چې هغه شاهزاده فرهاد عزیز نامې دی او هغه د پیراگلایډینګ پایلټ دی او د پیراگلایډینګ ایسوسییشن صدر دی.
د یو راپور ته مخه پاکستان کې د غیرت په نامه 2000 خزو وجل شوې دي چې کله جرګي کیږي د خزو پاړه په دغو جرګو کې سوي. یو خزه کارکونکي وایي
قانون کار نه اغېستل کیږي او کمې جرګي جوړې شوې نو هغه کې چې مکله مقتلې دي د خزو خلاف پکې فیصله شوې ده.
د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به روښانه مستقبل خبرونه هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ور د سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د خیبر پختونخوا له چتراله اسلام آباد ته د رواني پاکستانی الوتکې د لوېدو په پیښه کې سواره ټول کسان وجل شوي دي. د الوتکې د لوېدو لامل لا هم په رسمي توګه نه دی پټاګه شوی. چارواکي وایي چې په الوتکه کې د نومیالي پاکستانی تبلیغي مشر جنید جمشید په ګډون ځینې بهرنیان هم سوارو. رابعه اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د پاکستان کامی هوائی جہاز اداره پی آئی اے وائی چې تیر ورځ د ایبټآباد په حویلیا کې پریوتی جہاز کې ټول مسافران مړه شوي دي. په دې جہاز کې 8 کسان سواره وو چې پکې د عملی 500 کسان او د پی آئی اے یو انجینئر هم وو. په دې مسافرانو کې درې غیر ملکیان او مذهبي سکالر او پخوانی سندرغاړي جنید جمشید او خزئی هم وو. د پی آئی اے تر مخه چې د جہاز بیک باکس هم ترلاسه شوی دی د سنه به چې معلومات حاصلوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په ایبټآباد کې د ایوب میډیکل د انتظامیه ډیپټي ډایریکټر جمیل اکبر اوویل چې د 500 کسانو شناخت بغیر د ډی این اے ټیسټ وشو او د نور جسدونو به ډی این اے ټیسټ په اسلام آباد کې کیږي. دوه جسدونه سوسیدل جسدونه او د سینې کسانو د بدن برخې ترلاسه شوې دي.
صبح هم تقریبا 7 بجې سارے اټاپسیس کا ریفر ہوئے
دی. وای نن سحر مونږ د ټولو جسدونو د طبي معاینې نه فارغ شوې یو. ټول شپه مونږ اومده کار کې بوخت وو. د 15 کسانو شناخت بغیر د ډی این اے ټیسټ وشو ځکه چې دغه د جیبونو نه شناختی کارډونه اسناد او دا شان یو تن چې حاجی نواز نومیدو دغه د خراب شوې موبایل نه مونږ سیم ترلاسه کړو.
موبایل ویل ټوټه اوسه سیم نکالی.
بل خاطر شپه نا وخت مطبوعات سره په خبرو کې د پی آئی چیئرمین اعظم سہگل وینا و چې په دې پیښه کې انساني غلطي نشي کېدی. جهاز یو انجن کار پریخه وو. اعظم سہگل په وینا چې دا جهاز کال 2005 کې جوړ شوی وو او په هماغه کال کې پی آئی کې شامل شوی وو او پی آئی نه دا توقع نه دی لرل پکار چې خراب جهازونه به استعمالوي. دوی چې د پیښې په باقی د تحقیقات کیږي او په دې کې نړیوالې ادارې به هم کومک کوي.
تقریبا 4 بجې کې قریب یا 4:15 کې قریب کنټرول ټاور مې اطلاع آئی کې ایک جهاز کا انجن جو ہے
د د په وینا د سلورو او په وړاندې سلورو بجو شاخوا کنټرول ټاور ته دا اطلاع راغله چې د جهاز یو انجن خراب شو او بیا یو سولم هو پس اطلاع د جهاز نه راغله چې پایلټ د پریشانۍ کال ټاور ته ورکړو او بیا یو دم جهاز د ریډار نه غایب شو او موږ ته شاخوا 40 منټه د پاسه دا اطلاع ترلاسه شوه چې په غر لوګي ښکاری.
همیں یہ اطلاع ملی کہ کوئی سائٹنگ ہوئی ہے, دھواں نظر آیا ہے پہاڑ میں.
تیر ماخام د پیخه پسې موجود یو تن سربر خان مشال لريو ته ویلی وو
د انسانانو لاشونو هغه په خپل سرغ باندې د باډي مطلب د باډي د چې چا خبره چالاسته هغه په صدا کې واچلو په خپل صدرونو کې او په لکن کې خو د کم زمونه کې
یا د دې چې دا جهاز تیر ورځ درې نیمه بچي د چترال نه روان شي او په باندې سلور بجو شاخ وای رابطه ریډار سره مونږه شوی و. د پی آی تر مخه چې د جهاز پایلټ کیپټن سالی جنجو و 2.5 غنټې د جهاز چلولو تجربه لرله.
تسمشال لوتخو کې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. دغه الوتکه چې کله پریوته نو بیا د غینې پس امدادي هلې ځلې شروع شوې او غیور مشتاق چې د ډیسټریک ایمرجنسی یا د هنګامي کاروایانو مشر دی هغه وایي چې بیګا 13:02 دا کاروایان ختم شوې دي. رابعه اکرم خان یو ځل بیا.
غیور صاحب دره ته وایي چې 13 ورځ کله حادثه را پیښه شوه نو تاسو څه وخت هلته ورسېدی او تاسو څه ولیدل؟ هلته
زمونږ کنټرول ته کال راغلی وو 4:30 باندې مازیګر کې. 5:40 پورې مونږ انسیډنٹ پلیس ته رسېدلی وو ځکه چې زمونږ ټیم به موو کېدو د ایبټآباد نه حویلیا ته اور حویلیا کې داسې ایزی اسپاٹ نو بیا به تاسو باقاعده په غر کې په واک باندې برتلې. مونږ ټولو کې اول زمونږ ریسکیو 1122 ټیم چې دی هغه هلته کې رسېدلی چې مونږ ورسېدلو نو هر طرف ته اور لګېدلی اور د بچ کېدو په کې د لایف هیڅ چانس نه ښکارېدو. خیر هغه نه پس چې بیا مونږ خپل ریسکیو آپریشن سٹارټ کو دا زه ډېر زیات چې دی هکټک شانتي کې ځای نو مونږ ایزیلی ورته اپروچ نشو کولای. هغه باوجود مونږ ټول باډی چې دی هغه مونږ روباسل د شپې 2 بجو پورې
او دره ته وایي د جسدونه چې وو یا کم مړی وو دا سلامت وو کنه؟
نه بالکل د دې شناخت کول ډېر زیات ګران وو. اکثر په کې چې کوم باډیز وو هغه په پیسز کې وو هغه په مطلب دوه ځای شوي وو اور ډېر زیات سوځېدلي مو بالکل نه پیژنګلو قابل نو. یو قسم په کې یو باډی په کې داسې نه وو چې هغه په اسانه باندې پیژندلی شوی وو. هغه به بیا مونږ را یو ځای کول او هغه هم د صدر کې اچول ځکه چې د اکثر په کې داسې مړی وو چې داغي شناخت بالکل ګران باندې کې د لاسم ټیکټ او خپم ټیکټ وو ډېر په بد حال باندې.
او الته کې تاسو صحیح خلکو نه تاسو کړه وو چې جا څنګه غي ولې دو سوو سیوي
چې کوم مقامي خلکو اغي اول وی چې دا جهاز اول دی آبادې طرف تر روانو نو بیا ولا پائلٹ چې دی هغه ولا مخ بدل کو او په دې جهاز شاته ځای کې اور اوم لګی دلو او دا څه ښکارې دل چې انجن یې آف و.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په دې کې یو نامتو نعت ویونکی او پخوانی سندرغاړی جنید جمشید هم سره د خپلې کور ودانې وجل شوی دی. په دې اړه باندې محمد عمران دا راپور لري.
جنید جمشید په 1947 میلادي کال د ستمبر په 3 نیټه په کراچۍ ښار کې زیږیدلی و. د لاهور د انجینیرینګ پوهنتون نه د ماسټرۍ سند ترلاسه کړی و او وروسته یې د پاکستان په هوایي ځواکونو کې د انجینیر په توګه د سمودې پورې دنده هم کړې. د کاروان میگزین په ویبپاڼه د نوموړي سره په 2012 کې شوې یوه مرکه کې لیکلې شوي چې د هغه مور د هند اتر پردیش سیمې سره تعلق درلود او پلاری د پاکستان په هوایي ځواکونو کې افسر وو. جنید جمشید په کال 1983 کې د موسیقي په میدان کې قدم کې خودو او د لاهور په انجینیرینګ پوهنتون کې د سبق ویلو پر مهال یې هم د پېښور او اسلام آباد په پوهنتونونو کې یو شمیر د موسیقي په دستورو کې سندرې وویلې. نوموړي په 1988 کې د نورو ملګرو سره په ګډه د موسیقي خپل ډله یا بینډ د وایټل ساينس په نوم جوړ کړه او هم د دې بینډ نه د هغه تر ټولو مشهور سندره دل دل پاکستان یې په 1988 کې وویل چې تر دې دمه د هغه پیژندګلو ګڼل کیږي. په 1999 کې جنید جمشید د دغه ډلې نه بیل شو او یوازې سندرې ویل پیل کړه. په کال 2004 کې جنید جمشید د تبلیغي جماعت د مشر طارق جمیل سره اړیکې جوړې شوې چې وروسته یې هغه په رسمي توګه د موسیقي دنیا ته په مخه خو ویل او په مکمل توګه ځان د تبلیغ لپاره وقف کو. جنید جمشید د جامو د روزګار په میدان کې هم لویه نامه لرله او هغه خپل د جوړ شو جامو کاروبار له د جے جے نامه ورکړه کوم ته چې نن سبا جے ټکه یا جے ډاٹ ویل کیږي. نوموړي د سندرو پر خودو رسو ناتونه ویل پیل کړه او د هغه ناتونه هم د پاکستان بیلابیلو ټولنو ډیر خوښ کړل چې مشهور ناتی محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے گنل کی گی.
اے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
جنید جمشید بعد روزے پہ میاش کی د پاکستان پہ شخصی ٹی وی اے آر وائی کی د ملگری کوربا پہ حیث ہم گڑون کو او 13 مده کې په کراچۍ کې وجل شوی نامتو قوال امجد صابری سره په شریکه وای سوفیانه کلامونه او ناتونه ویل. 25 کلن جنید جمشید ته په 2009 میلادي کال کې د پاکستانی حکومت لاړخه د ملک سلورم لوی تمغه یعنی تمغه امتیاز ورکړې شوې و. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
هر د مختص مشال ریډیو ته وګي څنګه دغه البتکه چې څومره دی کې خلک وجل شوی دي کسه هم مونږه د پاکستان د نورو د برخو په دې کې د جنید جمشید او د نورو خلکو خبره کوو خو په دې کې ډیر کسان د چترال سره تعلق لرلو. دا چې په چترال کې څه حال دی او په چترال کې د دې پیښې سره رسیدلې ده لږه شی به مخکې مې په چترال کې خبریال ګل حماد فاروقي سره رابطه وکړه او په سر کې مې ته وپوښتل چې په دغه کې د چترال سره تعلق لرونکي څومره خلک وجل شوی. نو حماد فاروقی وای
دیکھیے اولس کسان پکی د چترال سره تعلق ساتون کی دی یو پکی د شاهی خاندان د چرا شاهزاد فرهاد عزیز نامې ده او هغه د پیرګلیډینګ پرلیکټي او د پیرګلیډینګ اسوسییشن صدر دی د سره د تجریونی متصف چې کوم دی حاجی تقدیر دی د وخت کاروباری سره دی هغه پکی شهید شوی دی او د هاشو فاونډیشن چې کوم ریجن پروګرام منیجر دی سلمان حمیدین چې هغه د سابقه ایم پی اے زمرا بدین زوی دی نو هغه پکی شو د سره پکی زنان دی ماشومان دی او چترال ڈپٹی کمشنر اسامہ احمد ولائچ داغز کور وزانی اور داغ یو بچے پہ کیوں شہید شلا بے سرا جمشید اور نور چترال نمبر لرغر چکم دی زن مشمون پہ کی دی پیرون کی زنانم پہ کی دی لکانم پہ کی دی
چترال دغه خلق لک داغوی د ټولو د مړی د اسلام آباد پیمز اسپیتال توڑل شوی دی وای د چترال دغه خلق د غخپلو مړو دراتک د پارا اسلام آباد روان شوی دی
کله چې دا پیښه وشوله نو د فوری تو باندې د چترال زلنا زین مفرد شاه هغه سره د چیمبر اف کامرس صدر سرتاج احمد خان چې بغوانی تحصیل نازین چویری فورن چترال تلال غزه تلال حویلیتا او بیا ایوب میډیکل کمپلیکس چکم اسپیټال کی دا لاشونو پرتی دی دا غزه دورې او کلا هغه د چترال ډیر زیات ور سارا غلی لوهکین راغلی چکم سلمان عابدین دی راغلی او راغلو په خپل چکم رول دی حادثه کې شید شوی دی د اسپیټال کې کوم چارواکی دی او دا وی چې دا شونه دونه خراب شوی دی چې دی باندې اور لګیدل او د اور لګیدو په وجه باندې د دوی چکم فینګر پرنټس دی هغه مونږ شو غشتي چې دوی مونږ په نادر باندې
چترال سره تعلق تھے نو دوی د چترال ته واپس راوړلو د پاره چترالیان څه غوښتنه کوي د حکومت نه
چترالیان خدا غوښتنه کوي چې چترال ټول کې لري زه دي او دي کې اکثر د شخل کې د دوی بنان دي او هغه د مجبورې پوجي د تیه پرواز کی دي نو دا غوښتنه کوي چې حکومت تیم له دغه مړي د هلیکاپټر د مخینه یا سی 130 کې د پاکستان ایئر فورس جهاز دي تاوی کې دیدار وړي دی چې موږ د ډی این اے ټیسټ وکړو د ډی این اے ټیسټ لپاره چې کوم لښونه کنفرم شي چې دا څوک دی نو هغه موږ ورسره تاواله کوو بعضي لښونه پکې کنفرمیشن شوی دی هغه تصدیق هم شوی دی په جنګلو شوی دی لکه دی کې شهزاد فرهاد عزیز په جنګلو شورا دی کې بل ته سمی نامه دا یو بل پکې کافي دا درې کسانو بیگا شناخت شو او وی دا تصویرونه او هغه نشه په دیوال باندې معلومات لګولې
اوس دغل تکي عمومي په چترال ضلع کې سم ماحول دی د خلکو ستا سرات دی
وینو په دغه خو په ویني چې یو ډېر غمجن دی یو الناک منظر دی او ډېر ذات خپه دی یو پارکور کې غم دی ماتم دی سوک دی اولس ځانونه لاړل اولس قیمتي ځانونه ځای شو او په اولس کور کې ماتم دی د چترال ضلع ناظم او پر اشاره درې ورځو سوک اعلان کړی دی او نن د چترال ټول ټونکي تعلیمي ادارې چې سرکاري دي یا غیر سرکاري ټولې بند دي د پی دفتر ته او ایرپورټ ته دي بار معلومات لري چې دا لاشونه مسله وړي دي دا مختلف دي تر 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 دي دا لاشونه دي ته حواله کړی شي چې بیر خپل ورسا خور ته وسپاري
د چترال ایرپورټ نه آیا د جازونو تګ را تګ روان دی کنه دغه
دا په هفته کې درې ورځې فلیټ نو اوس په پته لګي چې کنه د دې روټین کې د دې فلیټ نمبر راشي نو بیا به چې کو فلیټ شو لا کولو څه پوری لازم دي باره کې چارواکو سه اعلان دي کړی چې فلیټ به بندیږي یا به جاري دي باره کې څه نه دی ویلي دا
مشال ریډیو د وادي سره سم تاسو ته د پیښې هر اړخ روښانه کوي چترال کې د ګل حماد فاروقي سره خبرې کولې د چترال حال راته ویلو چې هلته د درې ورځو د سوګ اعلان شوې ده په پیښور کې هم چترالي ټولنې د چترالي کمیونټي سره تعلق لرونکي ډېر خلک موجود دي دغلته کې زمونږ همکار غلام غوث ورغلې دی چې دغلته کې د چترال خلکو غایبانه نماز جنازه کړې ده نو راځي چې دغه وورو
په ایبټ آباد کې د پی آی اے الوتکې د غورځېدلو د پیښې وروستو د زیارت پورس په پېښور پریس کلب کې د چترالی بازار خلکو په پیښه کې د قربان شوي کسانو غایبانه جنازه ادا کړه. تر جنازې وروسته د چترالی بازار د اتحادیه مشرانو د دې پیښې پلټنې په شلو ورځو کې د مکملولو غوښتنه وکړه. د چترالی بازار یو مشر صادق امین وایي
هغه کې چې څونه کسان په حق رسیدلی دي دا هغو دپاره نن غایبانه نماز جنازه وه. موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې مخکې یو جهاز پرېوتی و اکی امواد شوی و خو هغه کیسه چپټر کلوز شوه. خو پرون د پایلټانو اسوسیشن یو ډېر بهترینه خبر وکړه هغه دا یوې چې بین الاقوامي چې کوم اکسپرت دي هغه راولي او دوی به دا تحقیقات وکړي. مونږ دې تحقیقات سره مطمئن نه یو نو مونږ شل ورځو ټایم ورک چې شل ورځو کې د هر یو خبره خلکو ته منظر عام باندې راوړل شي.
که څه هم د پی آی اے په نوم د پاکستانی الوتکو د ادارې مشر اعظم سیګل وایي په دې پیښه کې انساني تیروتنه نشي کېدلې او د الوتکې یو انجن په لاره کار پرېښی و او د وړاندې نه دې الوتکه کې هیڅ پنی خرابي نه وه. خو د چترال خلک وایي د چهارشنبه په ماسپخین چې کله د الوتکه د چترال د هوایی ډګر نه پاسېدله نو هغلته کې هم د دې د اواز غرارې د معمول نه ډېر زیات و او د چترال په بازار کې خلک د دې الوتکې په اړه د وړاندې نه اندېښمن وو.
زما نوم حمید جلال دی، زه د پاکستان پیپلز پارټي رهنما یم. چې څه جهاز چترال روانه شو دی هغه کې مخینه دا فالټو او دا پایلټ چې کوم دی دا ریپورت ورکړیو دا چترال ټول خلک ته دغه شوې دی دومره اواز په جهاز کې و ډېر اواز وکنه هغه چترال خلک دا کړی دی چې دې کې خرابې شته.
زمان محمد فاضل شاه دی حکومت سره خپل دغه مو رسول چې داسې خراب جهازونه تاسو بار بار مې استعمالوي زموږ ځانونو سره لوبې م کوي.
په پېښور پریس کلب کې د چترال خلکو په پاکستانی میډیا باندې هم ځینې نیوکې وکړې او وی ویل
جنید جمشید خدای دیو بخی تبلیغ لتلی ہو ڈیر زبردست کار دے ددی دو خبر پہ میڈیا چلی باقی 46 کسان چ کم دی اگر دا سیخکاری لگا اگر دا دے جہاز کینڈو دا دو کسانو نو کائنڈلی دا غو فوٹو جمو چلوئی دا غو فوٹو انو چلوئی چ خلق تو پتہ ہو لگی سوک سبق لرا غلیو سوک کاروبار لرا غلیو
یاد دی وی چ چترالا اسلام آباد تا روانہ الوتکا پ ایبٹ آباد کی راو غور زیدلا او دا چارواکو پ وینا پتہ پیخه کی ٹول اتسل وختنو جون دلاسا ورکڑے دے او د مړو د پیجندلی عمل روان کړی شوی دی. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د ټولې نړۍ په څیر په پاکستان او افغانستان کې هم پر ښځو د تشدد خلاف په دې اړه په ټولنه کې د پوهې پیدا کولو مبارزې شپاړس ورځې لمانځل کیږي. تفصیل فرخند اسد نه.
د پنجاب د ملتان یو ضلعي عدالت د دسمبر په 15مه د ټولنیزو رسنیو له لارې مشهور شوی کندیل بلوچ ته وجنې مقدمې اورېدنه پیل کړې ده. د کندیل ورور دا منلی چې هغه خپل خور د روان کال په جولای میاشت کې د غیرت په نوم ووجله. په روان کال کې په ایبټ آباد کې یوه 14 کلنه امرین پردي وژل شوه چې د خپلې ملګري سره د خوښې په واده کولو کې مرسته کړې وه. هغه بیا د وژل کېدو وروسته اوس وځول شوه. د پاکستان مطبوعات لیکي د هغې د وژنې فیصله یو ځایي جرګې کړیبا. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یو کارکونکي وګما فیروز وای نامنۍ او ټولنیزو مسلو تر ټولو زیات د ښځو ژوند اغیزمن کړي.
قانون کار نه اغیزمن کیږي او کمې جرګې جوړې شوې نو هغه کې چې مکله مقتلې د ښځو خلاف پکې فیصله شوې ده. زیات خو د دې وجنه خو بیا چې د نامنۍ حالاتو ته وګورو هغه نه چې څومره سړی افیکټ شوی د هغې په دویم دریم ګنا چې دی هغه ښځې متاثره شوې دي.
وګما فیروز وایي بدامنۍ نه یوازې په خیبر پښتونخوا فاټا کې د ښځو ژوند متاثره کړی دی بلکې په ګاونډي هیواد افغانستان کې هم جګړو تر هر چا زیاتې ښځې ځپلې دي. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیشن د ختیځو څلورو ولایتونو د سیمه ییز دفتر مشره صابرینا حمیدی وایي د پخوا په نسبت اوس پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې رپورټ کیږي.
تاوتریخوالی ته منګه هغه د حقوقي زده د دوه بودونه ګورو. یو عامه فساد د امارو ارقامو دي چې په اداراتو کې ثبت کیږي، متضررین اداراتو ته مراجعه کوي، او بل عملا ایمال د تاوتریخوالی دی په ساحه کې. ځینو برخو کې په ایمال د تاوتریخوالی کې البته کمواله هم راغلی دی، لکه مثلا اجباري ودونه دي، د ماشومتوب د پړاو ودونه دي، د تعلیم د حق نه ممانعت دی، یا د کار نه تیرو کلنو په پرتله باندې دغه کچه راټیټه شوې ده. یو سب د ارقامو دی چې سب د ارقامو د دې لپاره لوړ شوی دی چې خلکو پوهاوی پیدا کړی دی، خلکو معلومات حاصل کړي دي.
هیومن رایټس واچ په خپل یو رپورټ کې وایي کله چې سږ کال طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړ نو هلته یې د ښځو په دفترونو حمله وکړې او دوی ته یې د بهر نه راوتو دړکې هم ورکړې. په کابل کې د ښځو د حقونو یوه فعاله ساحره شریف وایي په افغان ټولنه کې خزانه نن هم د کړاوا ډک ژوند تیروي.
پښتنو سیمو کې مکتب ته اجازه نه ورکول، کار ته کارون ته اجازه نه ورکول، یعنی نور حقوق چې په شرعي لحاظ او په افغانستان کې د اساسي قانون یا د نورو مدني قوانینو په ترڅ کې هغه حقوق چې ښځو ته شوي دي هغه ښځو ته نه ورکول، د دې تر څنګ نور مشکلات هم شته په افغانستان کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی انجینیر عبدالغفار وایي که څه هم پر ښځو د تشدد خلاف قانون پارلمان نه دی منظور کړی خو دوی د داسې پیښو د مخنیوي لپاره پوره ګامونه پورته کوي.
ښځو د تشدد د ښځو د خصوصیت مقابل کې ډېر لوی اگر چې دا قانون تر اوسه پورې د پارلمان نه پاس شوی نه دی، ولیکن په تقنیني فرمان په شکل باندې ډېر قوي قانون دی چې په ډېر کم جرم باندې هغه یو څوک چې د ښځو مقابله کې تشدد کوي نو هغه په ډېر کم تشدد باندې هغه
د 2015 کال د مارچ میاشت کې په کابل کې د فرخوندې ملکزاده وجنې په دغه هیواد کې یو ځل بیا دا بحث پیل کړ چې باید پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره پوره قانون سازي وشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې درنیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومند ناورو.
په پاکستان کې د مسافرو جاز پریوتو په پیښه کې 48 کسه وژل شوي چې پکې د 50 کسانو پیژنګلو شوي. د پاکستان سرکاري هوایي کمپنۍ پی آی اے په یو جهاز کې سپرو ټولو 48 وژل شوو کسانو کې شپږ د جهاز د عملی غړي دي. رویټرز خبري ایجنس وایي په 42 مسافرو کې دوه د آسټریا او یو چینایي وګړي دي. دا جهاز تېر ورځ د چترال اسلام آباد ته پر لار و چې د ایبټ آباد په حویلیا سیمه کې د حادثې ښکار شو. د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه په سینټ کې د نهې په ورځو شروع شوی بحث لا هم دوام لري. تر دې مخکې په قومي اسمبلۍ کې پر دې اړه بحث سرته رسېدلی. له کوربې نه د سینټ غړي سجاد حسین توري تېره ورځو مشال اډو ته وویل چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د فاقي حکومت په رپورټ کې ځینې نیمګړتیاوې دي. د پګواش نړیواله موسسه وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د څرنګوالي په اړه راتلونکې اونۍ د افغان سیاسي څیرو او پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون په کابل کې غونډه جوړوي. په افغانستان کې دغې موسسې مسؤول خلیل الله سپی نن مشال اډو ته وویل چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه یې د طالبانو او افغان چارواکو نظرونه راټول کړي. افغان حکومت د ناټو غړو هیوادونو د بنو چار وزیرانو کانفرنس مثبت وبالو او ویل چې په دې کې د افغان ملي ځواکونو وړتیا وستایل شوې. د ناټو مشر یان سټولټنبرګ پرون د بنو چار وزیرانو دغې غونډې ته په وینا کې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن وبالو، خو افغان ځواکونه یې په دې وستایل چې زړوره جنګیږي. او شام او روس د ډزبندۍ وړاندیزونه رد کړي او د حلب خار بیرته نیولو ژمنه یې کړې ده. تېر ورځ د شام او روس مشرانو د یاغي ځواکونو او غربي قوتونو لخوا د ډزبندۍ غوښتنې رد کړي او د حلب خار بیرته نیولو لپاره یې خپل عملیات لا نور زیات کړي.
تزمشال ریډیو ته غوږی اسرار علم مندر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د رفت انجم ناورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د یو غیر ملکی خبري ایجنسی ایف پی اے یو رپورټ انکشاف کړی چې سن صبح کې د یو خاندان تقریبا 50 کسان د صحت محکمه کې په سرکاري چوکو نوکری کوي. د رپورټ تر مخه یو شمیر پکې په یو اسپتال کې نوکری کوي، خو د دې په اړه تصدیق کول پاتې دي. او سپریم کورټ به د چهارشنبې ورځې نه د دې کیس په باقاعده توګه اورېدنه کوي. اداریه وایي چې ویل کېږي چې دا بټیانې په 2008 کې شوي او د دې کسانو په هکله ویل کېږي چې دا هم په خپلو کې رشتہ داران دي. صحت محکمې یو غړي د صوبایي صحت محکمې خلاف درخواست ورکړو چې ګوډ کې ضلع کې یو خاندان یو شمیر کسان په دې محکمه کې نوکری کوي. ادارې زیاتوي چې په سرکاري محکمو کې د قابلیت پر ځای د مخصوصو ډلو او د باثره سیاسي عناصرو منلی شي او په دې محکمو کې هم د کرپشن وایرس په تیزی سره روان دی او د نوکرو ترلاسه کولو لپاره خپل قیمتونه لګولی شي. ادارې خر کې وایي چې یو عام تن څومره هم قابل وي او د یو نوکرۍ لپاره قابلیت لري، خو د داسې سیاسي اثر رسوخ او معافی له وجې ورته سرکاري نوکری نه ملاویږي. خو ضرورت د دې خبره ده چې د پوسټونو له کسان ټاکلو لپاره یو قابل اعتبار او شفافه طریقه پکار ده. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا معاشرتي ناانصافۍ، صنفي تشدد او د حقونو نه محرومۍ شکایت درج کولو لپاره ټلیفون هیلپ لاین معرفي کول به یو ښه ګام وي، خو دا هیلپ لاین مؤثره کولو لپاره به حکومت ته مؤثره ګامونه هم پورته کول وي. ادارې وایي چې دا وخت ریسکیو یو دوه دوه او په نورو داسې امدادي شکایتي نمبرو غیر ضروري او غیر متعلقه ټلیفونونه راځي او دا خلک د پولیس او د نورو ادارو کسان بغیر د څه وجې تنګول غواړي، ځکه چې داسې خلکو سره هېڅ احساس نه وي او د سرکاري ادارو سپکاوی کوي. هم د دې په شامنظر کې بدا هیلپ لاین د مؤثر جوړولو ضرورت دی چې دلته رابطه کوونکو ته مشورې، قانوني مرستې او د پولیس لخوا مرستې ورکول د دې د جوړېدو جواز مفید کولی شي. ادارې په وینا چولس ته پکار چې هغوی د داسې قسمه سهولتونو ذمهوار استعمال کوي، ځکه چې د داسې سهولتونو بغیر ذمهواره توګه استعمال نه یوازې په ادارو کې کارکوونکو لپاره پریشانۍ وجه جوړ شي، بلکې ځینې وخت د ټلیفون لاین مصروف راتلو له وجې سبمې 14 یا د نورو پیښو اطلاع په وخت ملاو نه شي او په تصدیق کولو کې وخت زیات لګي. ادارې اخر کوي چې بهتره به دا وي چې دا هیلپ لاین مؤثر کولو لپاره د حکومت سره سره اولس ته هم خپل برخه اچول پکار دي او خپل ذمہواری ترسره کول پکار دي چې دا شاندار هیلپ لاین د فائدې وړ وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د ډیپلوماټ مجله لیکي د آسیا زړه وروستی کانفرنس دا خبره جوته کړې چې نوې دلی او کابل د ترهګرۍ د ختمولو په وړاندې د پاکستان د بې پروایۍ خلاف سره یو شوي دي. او نیویارک ټایمز بیا دې خبرې ته کتنه کړې ده چې سعودي عربستان د افغانستان د کشالې په هوارولو کې مهم رول لري، ځکه چې د افغانستان تر څنګ یې پر طالبانو هم اغېز پروت دی. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمې برخې دروړي.
د ډیپلوماټ مجلې د هند او افغانستان د اړیکو په اړه یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي دواړو هیوادونو پر پاکستان د فشار اچولو په موخه یو بل ته لاسونه سره ورکړي دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي د پاکستان حکومت باید نه یوازې د تروریستي ډلو خلاف بلکې د هغوی سره د ملاتړ کوونکو، هغوی ته پناه ورکوونکو، د هغوی روزونکو او د هغوی مالي ملاتړ کوونکو خلاف هم پریکنده ګامونه پورته کړي. مودي دا هم ویلي چې له بهره تپل شوې ترهګري او بې ثباتي د افغانستان ټیکاو، امن او سوکالي اغیزمنه کوي. د ډیپلوماټ لیکي دغه خبرو ته په پام سره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ته خورا ګرانه و چې په هند کې د پاکستان له دریځه دفاع وکړي. نوموړي په دفاع کې په دې خبره ټینګار کاوه چې د کنټرول پر لیکه د هند سره د پاکستان د تاوتریخوالي باوجود چې هغه د امرتسر په غونډه کې برخه اخلي، نو دا د دې خبرې لوی ثبوت دی چې پاکستان په افغانستان کې سولې تالی والی دی. سرتاج عزیز په اسلام آباد کې پلان شوی د نومبر میاشتې سار کانفرنس پر لغوه کېدو هم خواشینی ښکاره کړه او وی ویل چې دا د سیمه ییزې همکارۍ نه په شا تګ دی. د ډیپلوماټ په اخره کې لیکي د آسیا زړه د وروستي کانفرنس نه یو خبره واضحه شوه چې نوې ډیلی او کابل د سیمه ییزې ترهګرۍ د ختمولو په لاره کې د پاکستان د بې پروایۍ په وړاندې د هر وخت نه زیات همغږي دي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په شخړه کې سعودي عربستان مهم او ځانګړی رول لري. دوی پر دواړو خواو اغیز لري. سعودي که څه هم په ښکاره په افغانستان کې د امریکا د میشن ملاتړ کوي، خو په پټه د مذاکراتو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي. سعودي عربستان د طالبانو د ملاتړ نه انکار کوي، خو بل پلو طالبانو او نورو سنی ډلو سره پر مالی مرستو یې سترګې پټې کړي دي. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس امریکایي ولسمشر باراک اوباما په داسې حال کې د خپل ترهګرۍ ضد کړنلارې دفاع کوي چې نوموړی به واک منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته سپاري. دا ایجنس په لیکنه ډونلډ ټرمپ د کمپاین پر وخت په وار وار د ولسمشر اوباما پر یاد کړنلاره نیوکې کړې دي او د هغې د بدلولو خبرې هم کړې ده. بوریوال کاکړ د ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس د دې راپور لنډیز وړاندې کړ.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د فلوریدا په پوځي مرکز کې د وینا پر مهال د ترهګرۍ پر ضد د خپلې کړنلارې په کلکه دفاع کړې ده. د ایجنس په لیکنه د ولسمشر اوباما اوسنۍ کړنلاره دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا له ځانګړو ځواکونو او ځایي اتحادیانو کار واخلي او هلته د امریکا پراخ پوځي شتون کم وساتي. اجانس د سپینې ماڼۍ له حوالې لیکلي چې دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ مهمه امنیتي وینا وه چې د فلوریدا په پوځي مرکز کې له پوځي مشرانو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. ولسمشر باراک اوباما هلته موجودو 250 پوځیانو ته په وینا کې وویل چې دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې ستاسو سرپرست پاتې سوم. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویلي د ولسمشر اوباما پر دې باور و چې په عراق او افغانستان کې د پراخ پوځي شتون برقرار ساتل ممکن نه دی. هغه ویلي چې د ولسمشر باراک اوباما عملي کړې کړنلاره په دې اغیزمنه وه چې امریکا خوندي کړي، لږ امریکایان د خطر په مخ کې وساتي او د امریکایي ولس د ټیکسونو پیسې بچت کړي. خو د اجانس په لیکنه د ولسمشر باراک اوباما کړنلاره په شام کې هغه سي نه د اغیزمنه لکه څنګه چې د فکر کاوه چې د امریکا ملاتړ لرونکي به پر ولسمشر بشار الاسد غالب سي. ریپورت زیاتوي چې په شام کې پر خونړۍ کورنۍ جګړه سربیره داسې ښکاري چې د ولسمشر بشار الاسد واک لا هم مضبوط دی. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس لیکي چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر اوسه په څرګند دا نه دی ویلي چې دی به په شام کې څه کوي. خو د ایجنس په لیکنه د هغه ویناو ته په کتو ټولې نښې دا څرګندوي چې هغه به هم په عراق او شام کې د داعش پر ضد پر پوځي لارو چارو تکیه کوونکې کړنلاره غوره کړي. ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې هغه به د داعش پر ضد د جګړې لپاره د پوځ د اړتیا پر موضوع له لوړپوړو پوځي چارواکو سره سلا مشوره کوي. نوموړي ویلي چې په شام کې ولسمشر بشار الاسد له واک لرې کول زموږ لومړیتوب نه دی، بلکې له روس سره له نږدې صفبندي مثبته خبره ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د تعلیمي خبرونې روښانه مستقبل. هر اونۍ دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ. د دې اونۍ په خبرونه کې تاسو له هم یو شمېر موضوعات راوړي، نو راځئ چې واورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. مدرسه په تاریخي او مانوي حیثیت کې اسکول، مکتب یا خوونځي ته ویل کیږي، چیرته چې نوې کول هر ډول زده کړې کولی شي. په اسلامي تاریخ کې هم مدرسې زیاتره د اسکول رول لوبولې او لوی لوی عالمان، پوهان او ساينسدانان یې پیدا کړي او د ژوند هر برخې ته یې قابل او پوه خلک ورکړي دي. خو په تیرو څو پیړیو کې د مدرسې کار زیاتره یوازې دینی زده کړو ته ځانګړی شوی، چې پکې زیاتره مدرسې زده کوونکو ته د اسلامي او مذهبي نصاب ښوونه کوي. بل اړخته یو شمېر داسې مدرسې شته چې پکې د دینی زده کړو ترڅنګ عصري علوم هم ښوول کیږي. د تعلیم ماهرینو له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوله چې د مدرسو په موجوده نصاب کې د عصري علوم هم شامل کړي شي، خو د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف جنگ شروع کېدو وروسته دې موضوع ته ډېره پاملرنه وکړه. د لړکې له وفاقي حکومت نه علاوه د بلوچستان صوبایي حکومت هم یو لړۍ شروع کړي چې پکې به په مدرسو کې د عصري زده کړو لپاره د دینی عالمانو سره غونډې کیږي. په دې ورستیو کې دغه ډول یو غونډه د یادې صوبې په پښین ضلع کې وشوه. د بلوچستان د کلیوالو سیمو د مرستندویا ادارې یو چارواکي فتح شاه عارف چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه، په دې حق له مشال ریډیو ته وویل مدرسې د نوي کول د تعلیم او تربیت لپاره مهم رول لوبوي.
دا چې موږ د هوم ډیپارټمنټ کوم ریپورت او په هغه کې کوم وبېش وښتاو شپته مدرسې چې دي په هغه کې وي، خو لیکن مسله دا ده چې دا غو تر اوسه پوری کرا ریکارډ بیا هم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره نه سازمنش هغه کې چې دا دغه چې دا یو ډیر غټکار دی او د دې غټکار کولو د لپاره چې دا وښتاو شپته مدرسې هم کمینټیم کې چې په هغه کې زموږ اندازا دا ده چې په هغه کې درې لکه طالبان سبق وایي او زموږ د اندازې مطابق د دې مدرسو نه لکه لکه شاوخوا طالبان چې دي هغه د کاله فارغي دي. د دې لپاره دا ډېر ضروري دی که چېرې د ایجوکیشن پالیسي ته چې کوم د تعلیم پالیسي چې جوړیږي که په هغه کې چېرې صرف دې ته یو لاس ونیول شي او په ادارو کې زما کلمه شکمه چې د بنیادی مهارتو کومه خبره کوو، د دې سره هغه ټول ادارې چې دي هغه باید چې لکه بلوچستان اوکیشنل ټریننګ سینټر انسټیټیوټ دی هغه ورسره وتړل شي او په پالیسي کې دا شان چې دي هغه ورسره واچول شي.
نوموړی وایي که حکومت د مدرسو په نصاب کې فنی زده کړې او عصري علوم شامل کړي نو له دې فارغ شوي ځوانان به هم په ټولنه کې خپل کردار په ښه توګه ترسره کولی شي.
داغه نه بد وکاره و چې یو غوډه د دې تعلیمي ادارو چې کوم طالبان را فارغيږي هغه ته بد د هنر او د زده کړې یو لار یو هغه خپل ژوند چې دغه به ورسره تړای شي. بلې خوا ته په ایجوکیشن پالیسی کې دا یو شی ډېر ضروري دی چې د دې ادارو چې د سرټیفیکیشن هم یو ډېر غټه مسله ده، د دې ادارو چې کوم اسناد دي د سرکار په اکثر ځایو کې هغه قابل قبول نه دي، نو د هغه لپاره موږ دا دغه کړي و چې د دې ادارو سره باقاعده په عصري علومو کار وشي او د عصري علومو موږ د دې نصاب شي هغه نه کولی سر به بلکې د خپل نصاب شي د هغه تر هغه ځای ورولو چې د هغه الکوان د مدرسو چې کوم طالبان دي هغه د پنځم په امتحان کې هم باقاعده برخه ولري او هغه د اتم امتحان هم باقاعده راشي او په هغه کې برخه واخلي د هغه به سرټیفیکیشن چې دی هغه به ریکګنایز یو تسلیم شوه سرټیفیکیټ به د ته په لاس ورشي او بلې خواته به د عصري علوم چې دي هغه به هم برقرار وساتي او هغه به د هغه بعد میټرک هم چې دی به میټرک هم کوی چې دی د هغه بعد پرایویټ ایف ایس هم افیر کېدی شي دی ریګولر ایف ایس هم کوی شي دی د خپل تعلیم چې دی د تر پوسټ ګریجویشن پورې وړای شي.
هلته د پښین ضلع د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولوي کمال الدین ګیله کوي چې د مدرسو زده کوونکي د خواندګۍ په قامی شمیرو کې هم نشمیرل کیږي.
موږ خو یقینا دا د ځان د مدارس سره جفا او ظلم بولو چې اوس پر هم دې کله شر خواندګۍ پېښوي په ملک کې، نو د شي کوم شر او شای په هغه شر خواندګۍ کې دا موږ کم د مدارس شکم فضلا دي دا به په خواندګان کې نه راوړي. دا موږ د معاشري سره د مسلمانانو د علما سره جاتو بولو دا یک کته چې موږ د شي انسانانو تیارو شو معاشري کې دغه انسانانو دغه مشکلات وي د ملک په حاله مشکلات وي موږ غواړو چې دا به
باقاعده د سرکار په ترو باندې زموږ کوم سند دی هغه بالکل مکمل در کوم سند چې لري کړی نشي یا د یو کالج غو یا د اسکول غو چې باقاعده پر هغه باندې د مدرسې تعلیم علم د سرکار په هر اداره کې خپل خدمات سره انجام وي او سرکار چې کوم امتحانات یې هغه به شکور کوي دا به کده زموږ مطالبه ده د زموږ په اشتمانه ده
دا چې د مدرسو په نصاب کې د عصري زده کړو شاملولو په اړه دینی عالمان څه نظر لري مولوي کمال الدین وایي دوی تل د دې غوښتنه کړې ده
کزما د افاق المدارس کوم نصاب دی هغه به مختفي دي موږ دا خبره کته نه کوو چې موږ د انګلیش خلاف یو موږ د ساينس خلاف یو موږ د نیت خلاف یو موږ مشال دالم به شته موږ په خپل ثقافت کې په خپل کوم د مدارس په اصول کې د غشان کوم شراکت وشي موږ په کده هم مدارس کوي په چان ته وایي په چان په دی باندې بقاعده په کوو بقاعده په ماشر کې په دې شکل جوړو چې هغه په ماشر کې به هر ځای کې د انسانانو د مسلمانانو په کار باندې ورسی پرایوټی دارو کې دا شی کېدل شي نو موږ هم کولای شو حضور دی فاک بورډ دی دا بورډ خپل مشران دي دا خپل یو اصول دی هغه چې بکدا ناس کې دي چې کناس کوي شي دا خبره ټول حل کېدل شي دا حل کېدل لري دا تقریبا نو موږ سره ډیر مثالونه سره په کراچي کې د علوم چې کوم مدرسه ده هغه د علوم مدرسه چې دا غي نظام دا غي سیستم دا غي شکم اسلام شعر سو کومینه او کی وی ګوري نو بیا به دا خواته پته ولګیږي په او کی په ضرورت طالبان په کده سبقان وای ک په کمپیوټر په ذریعہ باندې مغه ته په قاعده خپل کمپیوټر مو شو کیږي او زموږ د دارون دیو بند کوم اصول دی پاکین دا شیستا چې په کار د دې شرمو او ماشومان ته د تعلیم سره سم سم دا غو چې کوم د معاش کوم دغه دی چې کوم ټریننګ ورک وو هغه په دا باندې تربیتی یافته کو
هلتا فتح شاه عارف وای په بلوچستان کې خواوشه 2000 کلی دی او 10000 سکولونه دی یعنی 2000 کلی یې سکولونه نه لري په کار دی چې حکومت دغلته په مدرسو او جماعتونو کې د دینی زده کړو ترڅنګ د عصري علومو او هنري زده کړو لپاره کار وکړي
دولت بدا ټول سپورټ خود دې سپورټ سره سره لږ ولت لري هغه دا هم غواړي چې د خلکو سره د هغو پر روزګار په حواله باندې کار وکړي او ولت خدای دې چې خپل بچي چې مدرسې ته ورکی نو دې دا مطلب دې چې هغه په دې زده کړه کې باقاعده انټرسټډ دی او دا د هغه خپل بل تسکین د چې ما بچي چې دې هغه سبق وایي خدای به دا مرغه چې د غربت د پوزیشن دې چې هغه نه ته کپړې او ساتي ساتي نه د ماشام خوراک ورته ساتي کتابونه خو ډېر دلیري کې ساده نو زما په دې دغه دغه کې د ولت خو به دا ټول سپورټ ستر کوم ځای پورې چې موږ دغه دی خو لیکن صرف یو شهید دی چې همیشه چې موږ د بیهیویر د چینج کوم خبره کوو چې د رویو د بدلېدو کار په کار دی چې سرکار هم انسانانو د رویو د بدلون لپاره کار وکړي او هغه بدلون چې دی هغه زما خیال په اشتراک باندې راغلی چې که عصري ادارې او دینی ادارې او د دې ټول د دواړو زموږ رنګه دا د ایجوکیشن اکسپرټ چې ځانو ته وایي که دا او هغه علما احترام دا صرف خپلې ذمواري اساسه چې دا دغه ناروغي یعنې څه چې کومې مسلې دي په دې علاقه کې د دې ټولو زما خیال دا دواړې خواوې چې دا ډېرې مهمې دي چې پر دې باندې کار وکړي
حکومت وایي چې دوی با یوازې د رجستر مدرسو سره همکاري کوي نو آیا د مدرسو ناظمین او مذهبي ګوندونه دې ته تیار دي او کڅنګه په دې پښتنه مولوي کمال الدین وویل
مرو څه تیار یو قاعده دی لپاره کدا چې شی مستجله په شین کې دی یاتي موږ دغه تعاون سرکار سره کوښښ لري چې شین وي هغه موږ کاټه دغه موږ فائدې چې موږ مدرسې په بنیاد معلومې موږ مدرسې په داخله معلومې تعلیم به معلوم چې څوک دی نه کوم ځای دی د کوم ځای راغلی دی استاد معلوم چې استاد څوک دی نه کوم ځای راغلی دی موږ هم پر دې موږ په نظر لرو په حالات نظر لرو په دې وطن نظر لرو دا موږ دا موږ ضرورت دی دا موږ بجوی دی موږ تمام مدارس له خبر کوښښ پر شیشن کې په خپل مدرسې کې طالبان یې کړي چې هغه طالبان داش طالبان چې هغه کور درمالي ني وطن درمالي علاقې درمالي او هغه استاد یې کړي چې هغه کور درمالي وطن علاقې درمالي دا زموږ ضرورت د مدارس ضرورت
په مدرسو کې د عصري زده کړو په موضوع د تعلیم د ماهرینو نظر او د بلوچستان صوبایي حکومت موقف هم اوریدل شي ل یو لاند د می پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ورې چې پکې داونه په مدرسو کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري تعلیم پړه حال درکو د بلوچستان صوبایي حکومت د لړکی لدینی عالمانو پوهانو او مدني فعالانو سره د غونډو یو لړۍ پیل کړې چې دا راز له مدرسو فارغ شوي ځوانان د دینی علم ترڅنګ عصري علوم او هنري پوها ولري او په ټولنه کې فعال کردار ترسره کړي په دې حق لا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
په مدرسو کې د عصري زده کړو په حق لمو د بلوچستان تعلیمي بورډ د پخوانی مشر او ماهر تعلیم پروفیسر منیر احمد خان سره خبرې وکړې. دی وایي په پاکستان کې واکمنې طبقې تعلیم ته په عمومي توګه سمه پاملرنه نه کوي.
دا یو حقیقت دی چې په دا ملک کې و تعلیم ته اهمیت نه دی ورکول شوی لکه باید چې و تعلیم ته ورکول شوی وای. په قومي ترجیحاتو کې د تعلیم دغه شوي هغه ډېر لاندې دی. دا په نتیجه کې په دې ملک کې یو تعلیمي کیاس منځته راغلی دی، یو تعلیمي افراتفري. یو نه پنځه شپږ قسمه ایجوکیشن دي که نه، د مدرسو یو نظام یې تعلیم دی، هغه نو بچانو ته یو سبق لري که هغه یو مذهبي دی. مګر د هغو چې کوم سیټ اپ دی، د هغو چې کوم ارګنایزیشن دی، د هغو چې کوم سټرکچر وي، هغه هسټوریکلي او تاریخي طور څرنګه ایوالو شوی دی که نه، دا کوشش یوارنه د مشرف په شپو کې مو شو. امریکانس چې دا دغه شروع شو، دا وار آن ټیرر کنه، ودا پاته د پام شو. تر دا لمخه د هیچا پام نه ورته چې دا مدرسه خو یو سیټ اپ دی، یو دغه دی اخر دغه ملک بچان ته سبق وي.
نوموړي نه مو پوښتلي که حکومت په مدرسو کې اصلاحات کول غواړي نو هغه څنګه عملي کېدای شي. دی وایي
اول خو تاسو دا معلوم شي تا باید چې دا مکمل سټڈی کړی وي چې په دا سیستم کې دننه دغه کمزوریانې دي، دغه نیمګړتیاوې دي، او دغه نیمګړتیاوې او دغه کمزوریانې چې دي دا پر دغه طریقه باندې حل کېدای شي. مګر ګوره دا ډېر سیریس کیسه ده. دا زموږ د راتلونکي نسلو د ژوند، د هغو د فیوچر، د هغو د مستقبل تاسو هغوی یو څه ده. خبره دا ده هېڅ یو شی نه شته که چېرې دوی دا غواړي کېدای شي ولې نه شي کېدای. مثلا مدرسه ده، مدرسه یو انفراسټرکچر لري، یو بلډینګ لري، یو دغه لري چې هغه ته ورشي مگر ګرد انوالو کړي، له اوله تر اخره پورې ګرد انوالو کړي. په پارلیمان کې باید چې قانون سازي وشي، مولوی صاحبان او د مدرسې خلک دغه راولي کښېني او هغه هم په دا پور کې یو حکومت چې قانون سازي وکړي بیا هغه بایندنګ وي باید پر هر چا باندې.
دا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د لړ کې څه کوي په دې حق لا د دې صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو ته وویل
په دې کې موږ مجلس خو بنیادی دا دی چې موږ د پرایویټ ادارو د لپاره قانون جوړ کړي، هغه خو به تر قانون لاندې موږ په دغه کې کار کوي. دویمه خبره دا ده چې د مدارسو د لپاره چې ملک یې مو موږ په صوبه کې هم کم دغه روان دی، هغه دا دی چې مدارس به ټول رجسټر وي د حکومت سره، او پر دویم دغه باندې موږ بی آر سی چې کومه ده، بلوچستان رولر ډیولپمنټ پروګرام، موږ دوی په ګډه دوی درې غونډې سره کړې هم دي، او په هغه کې دوی دې ته آماده شوي هم وو چې ګوا موږ ته سره په مدارسو کې ګوا عصري علومو ښوولو ته تیار یو. خو د هغه دپاره بیا چې کوم کار کول غواړي یا د هغه چې کوم ترتیب جوړول غواړي چې ګوا عصري علوم چلته ورته ویل کېږي، نو څوک بې ورته وایي، څنګه بې ورته وایي، هغه بیا خپل ځان ته یو سوال دی. خو د دوی دغه آمادګي مثبت قدم دی، او د مثبت قدم په توګه باندې موږ دته د قدر په نظر هم کتلی دي.
نوموړي ویل چې په مدرسو کې زده کوونکو ته استوګنه هم ورکول کېږي، نو ځکه په کې د عصري علومو د شروع کولو امکانات سیوا دي. خو دې لپاره به اول قانون سازي او بیا په نصاب باندې کار کولی شي.
چې ګوایي یو مدرسه کې تر څوېمو پورې، خصوصا تر میټرک پورې، چې عصري کوم علوم دي دا د زده کولو یا ورته ویلو والا استادان به څوک کېدای سي چې هغه په مدرسو کې د دوی د دیني علم سره، د دیني کتابو سره سره، او زموږ دغه د سکول د طرز کتابونه یا چې کوم درس و تدریس دی دا هم ورته ووایي. نو دا امکانات زیات لري، په دې زیات لري چې دوی په مدرسو کې بورډنګ لاجنګ هم لري، او د دې په بنیاد باندې چې کوم سبق ورته ویل کېږي او ورته دغه کېږي ورته ټول غواړي دا هم ورته ویل کېدلی سي. چونکې د الکان هلته دوی سره اوسېږي، نو د شپې ورځ د محنت په نتیجه کې دا کار ممکنه خو دی، لیکن د دې کار دپاره به سنجولی پلان غواړي، او د هغه دپاره به باقاعده یو قانون غواړي، او هغه قانون چې بیا دوی میټرک پاس وي، دا میټرک پاس به باقاعده د اسکولو برابر راوستلو یو ترتیب به جوړول غواړي.
عبدالرحیم زیارتوال وای چې صوبایي حکومت به د مدرسو کې د عصري علومو لپاره استادان برتي کوي. په دې پښتنه چې په دې لړ کې حکومت څه مشکلات لري، نوموړي وویل
پدی کی بنیادی طور چکم غٹ مشکل دے زور چکم اعداد و شمار دی تقریبا درے لکھ بچان په مدرسو کې سبق وایي زمور د سودې په معنا نو په هغه کې په دې لاندې سوې خو بدبوني بیا پر مخ چې ځي بیا خو نو هغه هم په خپله دغه کې راځي اوس نو د هغه دپاره ګواه چې ګواه بنیادي کومه مسله ده یو د منیجمنت والا مسله ده دویمه خبره ده مالی بودیجه چې باندې کوم نان ډیولپمنت چې زموږ کومه خرڅه راځي مالی چې کوم بوج لویږي پر خزانه باندې هغه بوج پورته کولو دپاره با یو بقاعده سم سنجونه پلان بوي ترتیب بوي او اعداد و شمار بوي چې څونی نور وسازانو ته موږ دلته ضرورت لرو او دا غوښ موږ پر صوبایي بجټ څونی اضافه کول غواړي نو هغه بقاعده سم ډیټا بقاعده راجمع کیږي اعداد و شمار به راځي دا هغه اعداد و شمار پر بنیاد باندې به موږ پر مخ باندې دغه لپاره پلان گذاري کوو
د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د شمیرو ترمخه په پا پاکستان کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي بلخوا د تعلیم ماهرین او پوهان وایي په دې هواد کې په زرګونو مدرسې دي چې په لکونو زده کوونکو ته دینی تعلیم ورکوي که حکومت د مدرسو کې د عصري زده کړو سلسله شروع کړي نو له سکولونو د بهر ماشومان شمیره به ډیره کم شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0042022111241 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے دا افغان دا باخ منائے دا خخی یوان اخمائے زمینی تارانے دا تیارو سخا خفے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے لکھوستی وی دکاڑائی ہم دس داوئی خواہ دبو ہر سہر مرکی لوائی خون زائی کلا جوڑی گی حل کانچی زی خون زیلا زنن لیہا غزائی لکی گی کتاب آخنی شیر والا مرد بیر تکی سارا تورا او چڑائے کاشتا غم یوا کسائے بد قسمت تورا شپائے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے ایزما مشو ملورے سر کی مشجد نالری مولانا چتریس دامن دو او دستان